شمشاد زدرانم کار ما در بخش تکنیک، حالا دقیقاً ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري او ویل کیږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په اړه خبره شوي راپورونه ردوي. د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک یې د سوریې په خاوره کې برید وکړ، څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کړی شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبرې وکړې. د دوی خبرې پرون ماسپښین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نهم دور شایع په دوو یا دریو ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد غواړي چې له دوحې څخه کابل ته روان شي. یو شمېر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي، لکه څرنګه چې د طالبانو ویان ویلي، موږ د لنډمهالي حکومت په اړه نه یو شخېدلي. العربیه خبري آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیرې تلویزیون په حواله داسې راپورونه پرون خپاره کړل چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبرې شوې دي. خو خلیلزاد د دې خبر د ردولو ترڅنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی، هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ورباندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې ګنې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دیش باندې ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو اترو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلی، واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان باس لیکلی چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبرې کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیات وی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د خپل ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. ښاغلی حیات وویل
دغه درې طرفه چې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان سیاسیون او خلک دي او نړیواله ټولنه ده، دو باید یو ګډ قوي دریز نه د سولې خبرو اترو ته داخل شي تر څو وکولای شو په تیرو اتلس کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې مونږ کړې دي هغه ځای نه شي.
د کندهار والی همدارس ویل چې د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسیو د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسیو د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسې د ایران پر ضد بندیزونو او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس په ګډون یو شمیر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوي د دیموکراسیو د دفاع مؤسسه او د هغې ادارې مشر مارک دوبینز د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ خپره کړي او قصدن د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. د دیموکراسیو د دفاع مؤسسه له واشنگټن پکلکه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې مخالفت کاو. د اسرائیل پوځ وایي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کړی شي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړ برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن یک شنبه سهار وویل چې یوه اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې ولوېده او بله د حزب الله مرکزونو ته نږدې په هوا کې وچاودېده. د اسرائیل جنگي جټ الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو یې د لبنان د هوایي قلمرو له لارې په سوریه کې پر یو شمېر هدفونو حملې کړې دي. د اسرائیل پوځ په سوریه کې برید سمدستي تایید کړ، ویل چې الوتکو یې د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حملې د مخنیوي لپاره یو شمېر هدفونه وویشتل. او په هنګ کنګ کې پولیس ویل اعتراض کوونکو سره د تیر شپې په خوډب کې نه وشتنه نیولې دي. ټاکل شوې ده چې نن یک شنبه نورې مظاهرې وشي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هنګ کنګ کې مظاهرې یو لسونه پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزی دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او پیکینګ د مظاهره چانو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دا اعتراضونه له 1971 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا هنګ کنګ چین ته بیرته سپارلی تر ټولو پراخ کړکیچ دی او د چین د کمونیست ګوند واکمنانې له لوی سرخوږي سره مخامخ کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د روان خبرونې په دوام کې اوري. په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري دوام لري. ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي.
دا چې څومره پرمختګ شوی ده په دې باندې دواړه نوري وایي ډېر زیات پرمختګ وکړي. تاسو دوه درې غونډې کې چې دواړه نوري یو نتیجې ته ورسېږي.
د امنیت روغتیا وزارت وایي په یو شمېر نامنو سیمو کې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي چیرې یو مریض پیدا سي مل چې موږ د مرکز را رسوو ورور هغه مریض ډېر مریضي علاج خو ډېر مشکله سي ورته.
په غزنی کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علماء چې دي د دوی لپاره د انګلیسي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د انټرنیټ لاري دوی معلومات ترلاسه کړي په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډېر پرمختګونه کولای شي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په وی پانه کې مو مطالب لوستلایم شئ او د رادیو خبرونې اوریدئ شئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په خطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو خبرې دوام لري او ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا سفیر بلخ ته تللی او په دغه ولایت کې ویلي دي چې امریکا د سولې او انتخاباتو په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلی چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري، ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړې دي. جامباس په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلی موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره دا موقع پیدا کړو چې سره کښېني، خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې یوه پایداره موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافي پرمختګ نه و شوی، موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 چې د میزان له 16 سره برابره نیټه ده پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګوزر سره یې کتلی دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسلوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونه وځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استازیتوب کوي خبرې وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې له کابله د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین وویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې وی امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پریکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانېږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسي او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگتن وټاکل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجیا او دولس دقیقې شوې. ازادي راډیو او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامن سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د وضعیت له عادي کېدو سره به دا مرکزونه بیرته فعال شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان په کله او لره پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونه تړل کېدو د دغو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د وروزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکي رحمت الله ازادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي دي. موږ د دې ستونزو سره مخ یو، که موږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نسو کولای، که زنانه مریضي که مردانه مریضي، چیرې چې موږ د مرکز را رسوو ورور هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درای پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته غراوړو هغه کلینیک بندو، کلینیک بندو چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغه په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدلې ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنې له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده، چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او دا سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د ناامنیو له امله په بېلابېلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د ناامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او اروزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د 2 یا 3 ورځو لپاره تړل کیږي، خو کله وضعیت بدلیږي دغه مرکزونه بیرته فعالیږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. دینی عالمان وایي د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کولو ته لیوالتیا لري. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللې نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوء تفاهمات لرې کړي. له هلمند د الیاس دای راپور.
په یو تور زیرخانه کې د سولو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نږدې جماعتونو ملای امامان ناستې انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډله ییز ډول د علماو دپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څه هم دا کار د توحید په نوم یوه خصوصي انجو پر مخ وړي، خو مالي ملاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کیږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته وویل د ټکنالوژي او پرمختللې دنیا سره د دینی او مذهبي برخې پرته فاصله باید له منځه یوړل سي چې دینی عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایي.
علماو دپاره چې نننۍ زموږ علمان باید ارسي عصري ټکنالوژۍ سره آشنا شي، د هغې دپاره د کمپیوټر او نور برخو دپاره هم یو کورس جوړ شوی، انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطحه د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې له لارې وکولی شي د دنیا اسلامي ملکونه او د اسلام پاک له معلوماتونه همداسې نور د دنیا پاک له معلوماتونه ترلاسه کړي او بالاخره او په ښه صحیح صورت سره خپل جامع کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی.
توحید خصوصي انجو په خاطر دی هم د تعلیم په برخه کې د هلمند د خلکو بیلابیل قشرونه په خاص ډول پیغلي او ځوانان روزلي دي. دلته راغلي دینی عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللې نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو د عامه پوهاوي دپاره نورو ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کېدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره اشنا نه وه چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده نو دا ډېر ښه فرصت دی د علماو دپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس ووایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
مول بیا علما چې دي د دوی دپاره د انګریزي په دا خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولی شي چې د ټکنالوژي یعنې د انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي. په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډېر پرمختګونه کولی شي او د افغانستان ډېر په ګټه دی.
یو بل ډېر مهمه مسله دا ده چې په وروسته پاته او ناامنه ټولنو کې ډېر وخت د دینی مدارسو مسؤلین او یو شمېر دینی عالمان د ټکنالوژي او ورسره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي. که څه هم د لشکرګاه او نږدې ولسوالیو زرګونو ځوانانو په شخصي او دولتي کورسونو کې انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او بیا په عادي ژوند کې ترې استفاده کوي، خو د دینی عالمانو لپاره د انګلیسي پر اهمیت چې ډیرو کمو یې زده کړي ده شیخ سید یونس موسوی راته وویل.
جهان کنونی امروز به صورت یک دهکده از نظر ارتباط بین المللی در آمده و مهمترین وسیله ارتباطات در دنیای کنونی زبان است و اون زبان انگلیسی است و تکنولوژی مدرن امروزی هم بیشتر با امی فرهنگ با امی زبان عیار شده است. لذا برای کسانی که میخواه برای وطن خود خدمت بکنه و ارتباطی با دنیای خارج و بین المللی داشته باشه نیاز به این داره که وسیله ای ارتباطات بفهم. وسیله ای ارتباطات امروز انترنت است، تکنولوژی امروزی است، زبان است.
په هلمند کې کچوم د لوړو زده کړو په موسسو کې د دیني علومو پوهنځي او جلا جلا ټولګي سته چې د عصري دنیا کتابونه هم پکې لوستل کېږي. خو په فارغینو کې دغه کسانو شمیر چې انګلیسي هم ورسره زده کړي وي صفر ته رسېږي. محمد الله استایی، د ازادي راډیو هلمند.
په غزنی کې تر نیمایي زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او په دې ولایت کې یو ولسوالی یعنی ناوا یوازینی ولسوالی ده چې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې لا هم د 1455 بابا ښوونځیو له جملې څخه 215 شپېته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبي کې سره لمر او په ژمي کې شنه یخته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي سوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه به په غزنی کې 1400 بابا په روان 1499 کال او پاته 1460 به په راتلونکي 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1460 به بې برخلیکه پاته وي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دغه 1400 بابا ښوونځیو له جملې څخه د ودیر ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته یې وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تعمیرات نه لري او 365 تعمیرات لري. سنبولې میاست کې چې شپږمه میاست ده، په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجه باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکو درېو میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا ودېرته کار لاندې دي، ولې د موږ امید ده چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاتې دي د هغو هم بودیجه انتقال وکړي په دې میاشت کې او په درېو میاشتو کې هر څه جل باید تطبیق شي. په دوی کې اولویت د انجینو مکاتبو ته ورکړ شو.
که انصار د دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجینو لپاره یادوي، خو په اوسني وخت کې د غزنی په 14 ولسوالیو کې د انجینو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپه ولاړ دی. بل لور ته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوري وایي د دغه ښوونځیو د دیرشو ودانۍ د بشپړېدو په حال کې دي، خو د پاتې نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجالونه دوام لري.
پاتې ښوونځي دوه مشکل لري. یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکې مسله نه ده پاکه شوې چې د معرف ملکیت ته داخله شي، وروسته د هغې باید موږ په هغو باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات شته، د ودانیو پر رغولو شي. یو کلی وایي چې دوی ته پرېږدې ساحه کې باید ورغول شي او یو کلی وایي چې دوی سایته. نو دغه اختلافات د دې سبب شوی دي چې تر ډیره پورې په اکثریت ودانیو باندې کار لا نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د ښوونځیو د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او میرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې په سات د چارواکو بې غوري او د خلکو نه لیوالتیا یې د نه جوړېدو لامل نه شوی.
نمړی خو پړه باید په چارواکو ورواچول شي. په دوم قدم کې خلک بې غور دي، باید پړه په خلکو ورواچول شي، ځکه باید د خپل حق غوښتونکي واوسي. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لاره هواره کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځانته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې 10,00,000 افغانۍ لګېږي، دوی غواړي چې 15,00,000 باندې ولګي، 15,00,000 په جیب کې واچي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالیو د ښوونځیو 100% ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخ له ازادي راډیو واوري. وس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورسپانی ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبري راخستی چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه را په یادوي. د ورسپانی په لیکنه افغانستان تیر اونۍ د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په داسې حال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وي. په لیکنې کې دغه موافقه په 1989 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شکیلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل سوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخواني شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نه هیلې سوی و، خو په 1989 میلادي کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیانې له افغانستانه وایستل. د ګارډین په لیکنې کې لولو درې کاله وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستان ووتل او تر دې دوه کاله وروسته بلاخره د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو بیا وروسته یې په 1994 میلادي کال کې طالبانو ته لاره پرانستل چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به پاین شکل بیا تکرار نسی خو بیا هم آینده هیله بخشون که نش کاری پلیکنی که اتکل سوی چه بلاخره با احتمالا غرب لکه سنگ چه پخوانی شوروی اتحاد پا 1992 میلادی کال که اقدام کری و لابانستان خپل پوزیان و باسی کړاو به با افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو ډیر شو کلونو جګړې زغملې او په تیرو څو کلونو کې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه بریتانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړه وي. د امریکا خبریدونکي اونیز واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرنۍ پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنې کې لولو تر دې بل غوره وخت نسته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنې کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره سوې چې په تیرو 5 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل سوي دي. تیره اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له 10 کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتوري پر وخت او هم د خپل ولسمشري په دوره کې کړې دي.
وسم یو نړیوال موضوع د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشانو په فرانسې کې پرون شنبه غونډه پیل کړه. په دې ډله کې د روسیې د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټومي پروګرام د غونډې د بحث اساسي مسایل ول. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون په فرانسې کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې اوسمهال د پخوا پرتله د دې لپاره چې روسیا له دې ډلې وتلې وي زیات دلایل موجود دي. روسیا په 2014 میلادي کال کې چې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، له دې ډلې چې هغه وخت د نړۍ د اتو وسترو صنعتي هیوادونو ګروپ بلل کېدله وایستل شوه. روسیه د کریمیا له اشغال سره سم د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګېدل او تر 10,000 زیات اوکراینیان په دې جګړه کې ووژل شول. ډونالډ ټوسک وویل چې یو کال مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ وړاندیز وکړ چې روسیه په دې ډله کې ګډون ته راوبلل شي، پس غرد یې وویل چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال قسمند توجه وړ وو خو دوی په هیڅ شرط له دې منطق سره موافق نه شي کولای. ډونالډ ټوسک وویل کله چې د دې اټکل بحث کیږي چې روسیه به میز ته رابولو، زه غواړم ووایم چې لومړی هغه دلایل لا هم سم دي چې روسیه یې له مخې شړل سوې وه. بله خبره چې ډېره مهمه ده دا ده چې نوي دلایل شته، لکه په آزاف سمندر کې د روسیې نوي تحریک میزه کارونه. د توسک اشاره د روسیې له لوري په آزوف سمندر کې کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د اوکراینی ماڼوګانو او بیړیو نیولو ته وه. د اروپایي شورا مشر وویل چې د روسیې پر بیا غړیتوب د خبرو پر ځای به غوره وي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو بلې غونډې ته د اوکراین جمهور رئیس ور وبلل شي. د جرمني، فرانسې او برېټانیې حکومتونو هم د دې اونۍ په پیل کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ګډون له نظر سره مخالفت وکړ.
اوس هم ستاسې ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. حمیده اتله له غزنی ولایت لیکي، انتخابات او سوله دوی جلا پروسې دي او بغیر له انتخاباتو نه چې نتیجه یو منتخب حکومت دی جامع سوله ناممکنه ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، په قطر کې د سولې د خبرو روانو مثبتو پایلو ته په تمه یو. داود غنمرنګ له زابل لیکي، پاکستان د کشمیر مسأله له هرې خوا له افغانستان سره تړي او په همدې خاطر د افغانستان په خاوره د ټولو اصولو کولو خلاف توغندوی بریدونه کوي. نوریا سلطانی د زابل د شاجویلی کې طالبان د پاکستان لاسپوچیا او اختراع شوی ډله ده او اوس د سولې د خبرو په بهانه په افغانستان کې د پاکستان مخته لار هواروي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ د سولې روانو خبرو ته خوشبین یو. لومړی دی اوربند وشي. مسعود له زابله که طالبان او امریکایان جوړه وکړي باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې وشي کنه جګړه نور هم تودیږي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاتی اریوب لیکي ختم چې ځوانان شي بیا خو مراد سولې کرازی نو دادی ورزیدي. راز محمد ریاس له زرغون کلی څخه لیکي کچېری بین الافغاني سوله ونشي نو ډیری ویني به د اوس پشان بهیږي. مهمه بین الافغاني سوله ده نه بین المللي سوله. او یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه شوې ده او قابلې ډیرې دي او روغتونونه هم شته. دولت ډیرې اسانتیاوې برابرې کړي. ستاسو پیغامونه د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو. 8:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپښین پیل شوې وي. ویل کېږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. د کندهار والی حیات الله حیات وایي افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت قومندان ګډون درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ د دفاع پر مؤسسه او د دې مؤسسه پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ او د دفاع سازمان له واشنگټنه فعالیت کوي. او اسرایلی الوتکو د سوریې په خاوره کې د ایران پلوی قدس لخکر پر مورچو باندې حمله کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره لومړی تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناامنو سیمو کې د زده کوونکو پر ستونزو غږیږو.
په خپله سي به موږ سهار په 8 بجې مکتب ته ولاړو. کله کله به له شا وسلوال کسم سیرالو به مو ته به وختو. کله به ټکاس ولا ویریدلو به منډې به والي.
له جګړې ورهاخوا په ناامنو سیمو کې زده کوونکي نورې کومې ستونزې لري؟
کتابونه نشته دي.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
له دې څخه باید ولس دفاع وکړي ودرېږي چې دلته زما بچي به سواده کیږي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې له کلونو راهیسې جګړه روانه ده، ښوونځي هم د دې جګړې له ضرره خوندي نه دي پاتې. په ډېرو نامنو سیمو کې ښوونځي تړل شوي، سوځول شوي او په میلیونونو ماشومان او ځوانان له زده کړو محروم پاتې شوي. اوس هم له ګڼو سیمو ورته شکایتونه راځي، خو د دې ترڅنګ په نامنو سیمو کې د ښوونځیو د امکاناتو او درسي موادو کمښت او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت نورې هغه ستونزې دي چې د نامنو سیمو زده کوونکي یادوي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو زده ښوونکی عبدالله په همدې اړه راته غږېدلی.
خو غټ لاملونه یې نامنی ده او بل کتابونه نشته چې استادان یوه ورځ راشي په اونۍ کې بیا درې څلور ورځې او کله ناکله چې بیا جنګ شي نو یوه ورځ درس ته لاړ شو بیا پنځه شپږ ورځې نه یو په مکتبونه تړل شي کتابونه نشته دی نو ډېرو ستونزو سره مخ یو. د هر نگانو ګورو نه آرامه فضا شته دی نه د مکتبونو پاملرنه شته دی نه خوینکي صحیح راځي چې خپل شاګردانو ته صحیح خوینه ورکړي.
محمد نسیم هغه تنکی ځوان دی چې په سیمه کې یې ښوونځی د نامنیو له کبله پرېښود. خو دی وایي امکانات هم نه وو او استادانو په سم ډول درس نه ورکاوه.
موږ یې بوتلو په سیمپو کې به کېنولو یو کال خو چې موږ به پوره وتلو نن نومان ولیکئ نن کتابونه راځي نن بکسونه یعنې دوه درې میاشتې په موږ په دغو چم تېرې سولې. بیا له هغو بعد یې موږ ته کتابونه راوړلو بیا هغه راباندې خرڅ کړلو. په څلرنګ کې به ناست وو هغو ته بیندې اول کتاب ورکړی وو چې په اول کې به ناست وو هغو ته بیندې څلرنګ کتاب ورکړی وو. کله به معلم راغی یو نفر به راته ودرول نور به معلم ولاړ په اداره کې بې چای خوړ موږ به چای ورته راوړ. هر نفر به په ورځ په نوبت نوبت پر سیمپو لیږل چای به راوړ. دوی به ولاړو په چی به ناست موږ ته به یو نفر ټاکلی وو د یو شاګرد ولو خدمتکار د مکتب دا یې راته درولی و. موږ به په سالون نینه ایستلو ټول به په سالون کې ناستلو دوی به په اداره کې ناستلو چای به خوړ.
محمد نسیم زیاتوي دی په داسې یو ښوونځي کې د درس لپاره ناست و چې پر بامونو یې وسلوال ګرځېدل.
اوس هم دغه مکتب دمون د خپل الکان راګرځولی دي. مکتب کې مینونه یکی دي یا وسلوال نفر ټکان باندې و کې بیا جنګ ولګېږي نو اوس هم په مکتب کې دغه یال دی. خپله سې به موږ سهار په اته بجې مکتب ته ولاړو. کله کله به له شا وسلوال کسان سیرالو بامو ته به وختو چې ټکا به سوله بیا به نور معلمان ولاړو په موټرسایکل مو بې سره پرېښو په مکتب کې. کله به څوک ټپیان سو کله به جنګ ولو یعنی موږ ته خپل نفر هم راټپیان سوي دي. په لارو مینونه ولو په مین نفر ختلی د مړ سوی دی د مکتب شاګردان درس خصیم ویلې ویریدلو سي کله به ټکاس ولا ویریدلو به منډې به والي.
دا غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب احمد عزیزی وایي دا وسلوالو ډلو ترڅنګ په ځینو سیمو کې داسې هم شوي چې د افغان نظامي ځواکونو پوستې ښوونځیو ته نږدې جوړې شوي چې دې چارې هم د یو شمېر ښوونځیو درسي بهیر له ستونزو سره مخ کړی.
ځینې وخت په سیمه کې کل نامنی وي دغسې پېښې سوي دي موږ د سترګو لیدلی یوه حال ده چې هلته نامني زیاته وه. هلته ځواکونو واړول په مکتب کې له مکتبې د یو پوستې کار واخیستل خو هغه په ټوله کې ذهنن د زده کوونکو هغه تمایل له زده کړې څخه واوښتل. خاص د دوی یو تقلید یې شروع کړ له وسلو سره او له نظامي اړخ سره یې مینه پیدا سوه.
شفیق الله بل هغه زده کوونکی دی چې په یوه نام نسیمه کې کلونه تر ښوونځي تللی او راغلی. دی وایي سره له دې چې د ښوونځي له مشرانو او ښوونکو به یې د کتابونو او نورو امکاناتو غوښتنه کوله بیا به یې هم ستونزې نه حل کېدې.
کله شاګردان غوښتنه وکړي چې کتابونه مدیر صاحب وایي چې وسلوال نسو کولی سي موږ ولایت ته ولاړ سو وسلوال مو نه پرېږدي موږ کله نه خپل مریض ته نه خلاص سي خپل مریض ته دغه ورسو نو تاسو کتابونه څنګه راوړو معرف ته سیال ورو کړو معرف وایي نن په سبا یې کوي نن په سبا کوي هغه نن په سبا کې بسته یوه میاشت دوه میاشت تېرې سي دوی ته کله نه کتابونه لا نه وي رسېدلي.
ارواپو استاد شرف خودین اعظمی وایي په داسې یو ماحول کې چې جګړه وي د زده کوونکو لپاره ډېره سخته وي چې په زده کړو تمرکز وکړي.
زده کړه شرایطو ته ضرورت لري صحیح صنف ته صحیح ټولګي ته صحیح ښوونکي ته صحیح نصاب ته صحیح فضا ته. هغه صنف ته پاسې په سر باندې وسلوال ناست دي یا د دروازې په خوله کې وسلوال ناست دي چې دوی دا شاګردان هر لحظه دا احساس کوي چې مرو هر لحظه دا احساس کوي چې وزل کیږو. دا ماشومان قطن د زده کړې په اړوند فوکس او تمرکز نسي کولی یعنی دوی قطن د زده کړې شرایط نه لري. دویم زده کړه خپل اصول لري. زده کړې ته باید آماده یې چمتو یې زده کړې کې باید خوند واخلې. ته څنګه کوی چې په داسې یو محیط کې خوند واخلې او راحت سي او تحریک سي تشویق سي؟ بل په زده کړه کې څه دي؟ زده کړه کې خوب اصول دي کنه. د زده کړې اصول څه دي؟ په زده کړه کې د زده کړې لوی اصل دا ده چې انسانیت انسان کرامت احترام مینه او دا عمل د مینې په ځای ویني ویني. د زده کړې شرایط د زده کړې اصول او د زده کړې قوانین قطعا درته پایمال کیږي.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو معین ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وایي دوی هڅه کوي چې ښوونځي له وسلوالو ډلو لرې وساتي. د نوموړي په وینا درې کاله مخکې په نام نسیمو کې یو زرو شپږ ښوونځي تړلي وو چې تر اوسه یې نیمایي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. خو هغه زیاتوي هغه ښوونځي چې نه وي یا له تړلو وروسته بیا پرانیستل کیږي دوی که څه هم ډېر امکانات نه لري خو تر خپله وسه مرسته ورسره کوي.
کله چې نوی ښوونځی خلاص شي دفتن هغې تعمیر جوړول هغه ته ټولو سیل جوړول امکان هم نه لري او زمونږ مالي امکانات هم عمرن دي. خو حد اقل یو خیمه یو فرش کېناستو دپاره یو توره تخته تباشیر او یو معلم که رسمي نه حداقل حق زه مېمال دغه ورته نیسو نو په دغه سیمو کې موږ یو څه پرمختګ هم کړل او مصالح خلق خوشا ګرځیدل دغه هو قانوني نه دي خنه دي د مکتبونو حفاظت او به طرفي مسؤلۍ باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال قوتونه چې دي پولیس اردو او امنیت ملي هغه خو موږ سره تعهد لري چې د خوندزي خو کنه پوسټ جوړي او نه خوندزي او نه د نظامی هدفونو لپاره کار اخلي که اشتباه هم کومه پوسټم د مکتب خو کې به موږ امنیت شورا ته ټلیفون کوو او غوډر همکار دي به دستي مشکل حلي او د حکومت ته مخالفو نو په ويم زده نه کوم چې د مکتب تعلیم د سیاست او د نظامی حرکتونو نه بیل کی یو دوی د خوندزي خوښه کې خپل نظامی فعالیتونه ونه کی
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې په نا امنو سیمو کې زده کوونکي له کوم ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د قلم لار ټولنې له مشر عطاولا ویسا سره چې د افغانستان په ډیرو نا امنو سیمو کې ګرځېدلی او یو شمېر تړلې ښوونځي بیا پرانیستي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ویسا صاحب تاسو ګرځېدلی یاست په نامنو سیمو کې مو ښوونځي هم کتلې دي که دا راته ووایه چې په نامنو سیمو کې زده کوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
لویه ستونزه هلته د امکاناتو نشتون دی، کتاب دی، درسي مواد دی، د تعمیر نشتون دی، د مسلکي معلمینو نشتون دی او خپل د دې نظارت نشتون دی، هغه نه کنټرولیږي. دغه هغه عمده ستونزې د معارف دي. راځو دې ته چې مثلا د دې تر څنګ هغه ستونزې چې پر ښوونه او روزنه باندې بد تاثیر کوي، هغه په سیمه کې یو ډار دی، جګړه ده، وسلوالې ډلې دي، پوستې دي او جنګي حالت دی چې دغه پر ماشومانو باندې بد تاثیر کوي.
کله چې تاسو دغه سیمې لیدلې دي، دغه زده کوونکي مو لیدلې دي، آیا فکر کوئ چې په دغه یو ماحول کې زده کړه کیږي؟
په کومه سیمه کې چې جګړه ده هلته به په عموم کې یعنی په نړیواله سطح په هغو هیوادونو کې چې جګړه وي، د جګړې د سیمې د شاګردانو لیاقت هغسې نه دی لکه د نورو سیمو باندې، ځکه چې لایق خو به وي ولې د زده کړې کیفیت په هغه ډول باندې خرابیږي. هلته ته ټول امکانات نسی برابر، ولې ټول امکاناتو نشتون د زده کړې پر کیفیت باندې بد تاثیر کوي، یعنی منفي تاثیر کوي. دی که لوړو زده کړو ته بیا ځي، بیا هغه لار دی نسی موندلی کومه چې د یوې سالې سیمې په هغه سیمه کې جګړه نشته، هغه زده کوونکي لاره پیدا کوي.
کله چې دوی درس وایي جګړه کېږي، ښوونځي سوځېږي، په دوی کې که ځینې امکانات لري عمرونه ستر وي، مثال ښارونو ته راځي هلته درس وایي، خو ډېر داسې دي چې بیا وروسته پاتې کېږي، یعنی که عمرونه یې کم وي یا د دې وس نه لري چې ښار ته لاړ شي.
نن په افغانستان کې د هغه زده کوونکو شمېر چې موږ ګورو هغه میلیونونو ته رسېږي، چې د دې ډېره زیاته برخه د جګړې قربانیان دي چې د جګړې له وجې دې زده کړه نشي کولی. ښوونځی سوځېدلی دی یا ښوونځی بند دی یا ښوونځی نیم نړېدلی دی، یا مثلا په سیمه کې بس جګړه ده، مور پلار کورنۍ هغوی ښوونځي ته د ډار له وجې نه لېږي. همداسې ډېر ماشومان خپله موږ لیدلی دي چې مثلا ښوونځي نشته. ګوره لا اوس هم ګڼ شمېر ښوونځي بند دي چې اوس نه ورته خپله دولت پلان جوړ کړی دی، او هغه ډلې چې مثلا په سیمه کې حاکمې دي هغوی د دې پروا نه لري.
نو څه کول پکار دی؟ یعنی څه باید وشي، څوک باید وکړي، څه ډول باید وکړي چې هغه سیمې کدار چا تر واک لاندې وي خپل د زده کوونکي وکولی شي درس ووایي او په ښه ډول یې ووایي؟
دا مسؤلیت دی ټولو دی، ټولنه ولس د دې مسؤلیت دی، د دولت مسؤلیت دی، او د هغه وسلوالو ډلو دا مسؤل دی که پر کوم سیمو باندې دی واک چلول غواړي او هلته د هغه ولسونو ماشومان محروم وي. اول درجه مسؤلین دوی دي، هم د خدای په وړاندې، هم د ټولنې په وړاندې، او هم د خپل هغه حاکمیت په وړاندې چې دی هغه حاکمیت غواړي د هغه په وړاندې هم دا دی. او معارف باید په هیڅ یوه ډله پورې ونه تړل سي. زموږ هیله دا ده چې دوی دی د ولسونو د دغه حق څخه سرغړونه نه کوي. د وسلو سره تلل، عامل منفیا ځایونو ته عامل منفیا خدمات تر تاثیر لاندې راوستل، دا د ولسونو په حق کې ظلم دی، د دې یو نسل په حق کې دا یو لوی ظلم دی چې روان دی. د دې دپاره باید هغه نړیوال نورمونه او قوانین خو موجود دي چې باید دا محفوظ وي. عام ځایونه، عام تاسیسات د ولسونو، که هغه حکومتونه هم جوړوي، ولې دا ملکیت ولسي ملکیت دی، دا د ولس حق دی.
لدې څخه باید ولس دفاع وکړي ودرېږي چې دلته زما بچی بې سواده کېږي، دلته زما بچی تباه کېږي، دلته زما سیمه خرابېږي، زما په عامو ځایونو به کار نه لري. جګړه د روان د ته پوس وې او ستا سره مقابل لوری پوسو، ولې دغه عام ملکیت چې د ولس جوړېږي په دغه سره باید غرض ونیسي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت څه دی د دې اونۍ د خبرونې ګرانو اوریدونکو نیکې هیلې او سلامونه. په دغه بحث کې را سره د جمهوری ریاست کاندید ښاغلی محمد شهاب حکیمی میلمه دی، او له ښاغلی حکیمی سره به په دې باندې بحث وکړو چې ولې ځان کاندید کړی، څه پروګرامونه لري، څلور یا پنځه عمده پروګرامونه یې څه دي، او څه ګمان کوي چې انتخابات لومړیتوب لري او که سوله. ډېره مننه کور ودان جناب حکیمی صاحب. زما ول پښتنه دا ده چې ولې مزان کاندید کړ، آیا دغه وخت دغه دور مناسب دی؟
تاسو پیږی چې زه ډیر سکاله کېږي د ما او د ما ملګري چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته په کلیو په بانډو کې په ولسوالیو کې په ولایتو کې خدمت کوه. موږ د افغانستان مینونه پاک کړي، موږ د افغانستان په صحت کې ډېر رول لوبولی، موږ د افغانستان په تعلیم و تربیه کې برخه اخیستی چې خلکو ته خدمت وکړو. په دې تیرو دریو دورو کې ما ولې نوي کسان داخله، موږ فکر وکړو چې د موږ کار معلوم ده، همدغه کار کفایت کې نور وړ کسان راضي دوی به د سیاست او د حکومتداري په مخ وځي. مګر بدبختانه چې دوی راغلل یو په بل پسې افغانستان خلکو ته ډېر تاوان ورسوه.
ستاسو په ټیم کې څه غختلتیا سته چې تاسو داسې فکر کوئ تاسو به تر دوی ښه خدمت
وکړئ؟ اول خو موږ یو خاص تعهد افغانستان ته لرو، دا ډېر مهم ده چې په دې دیرسو کالو کې موږ په دې کلي په افغانستان کې په کلیو بانډو کې پاتې شو. یوه مسله دا ده، دوهمه مسله دا ده چې موږ د افغانستان خلکو سره کار کړی او پوهیږو چې دوی څه شي ته ضرورت لري. معلومات مکمل ده، د افغانستان د خلکو ضرورت سوله ده او په ملک کې قانون حاکمېدل ده او دوی ژوند ښه کېدل یا تغییرېدل ده. دا ډېر زیات مهم خبرې دي. په دې باندې موږ پوهیږو. او بله مسله دا ده چې د افغانستان خلک موږ باندې اعتماد لري. موږ په ډېرو تېرو دیرسو کالو کې موږ جنګ نه ده کړی.
ولې د افغانستان خلک په تاسو اعتماد وکړي؟
دوی ولید چې موږ په دیرسو کالو کې دوی ته کار کړی او
نه کوي. دا کار به ډېر متفاوت وي، ډېر به دا دروند کار وي جمهوري ریاست.
نه نه، داسې ده چې دوی ته ډېر مشکل ده، موږ ته آسان ده. موږ د خلکو په مابین کې پاتې شوي یو او خلک موږ باندې اعتماد کوي چې دا د موږ کار دوی ته ډېر عادي و آسان ده. د موږ په مقابل کې څوک مقاومت او مخالفت ته کوي، په دې چې موږ همیشه دوی سره ملګري پاتې شوي یو.
تاسو تنظیمي مشکل نه لرئ؟ کوم تنظیم
ورنه؟ نه، الحمدلله نه. موږ د افغانستان د جهاد له دایې نه په خپل وخت کې د شوروي اتحاد مقابل کې له دې نه دفاع کړی او له دې تایید هم کړی او د دې پشتیبانی هم کړی ده. مګر دا په دې معنا نه چې موږ په یو تنظیم کې یو ګروپ سره یو سړی سره متحد اوسو. بوله ته احترام لرو.
آیا د دغه پروسې تر اخره به تاسو دوام ورکړئ که به لکه ځینې ټیمونه په تیرو انتخاباتو کې هم تر یو حده پورې پرمخ تللي بیا سټاپ شوي دي یا د چا پر نف باندې تیر شوي دي؟ تاسو به څنګه یې؟
موږ درس کاله په دې ملک کې کار کړی، موږ په کافي اندازه حوصله او تجربه لرو. موږ ته په دې انتخاباتو کې کامیابی مهم ده، خو دومره مهم نه ده چې دا خپل ځان یا خرڅ کو یا د خپل نظریه په مځکه واچو. نظریه هم دا ده چې په دې ملک کې سوله باید راسي، په دې ملک کې باید قانون حاکم سي، په دې ملک کې د خلکو لپاره سوکالي رامنځته سي. نو د دې کارو لپاره موږ پروګرام لرو، ماموریت هم طرحه کړې ده. موږ به هغه کسان واوسو چې دا د مونږ رایه مونږ ته کفایت کړي او دې ته هېڅ ضرورت نشته چې مثلا مونږ بل چا ته ووایو چې تاسو یا مونږ ته رایه راکړئ یا مونږ تاسو سره کېږو.
د بریا چانس هم جناب حکیمی صاحب، د بریا چانس هم څه فکر کوئ څومره ده؟ آیا بریالي بسئ؟
که چېرې یو شاګرد د مکتب په دولسو کالو کې همیشه خپل کار خانگی کړی، همیشه حاضري ورکړی، ښه با اخلاق اوسېدلی او معلم په تمام معنا دی و پیژني او امتحان کې مکینی او هغه پارچم صحیح حل کی خامخا هغه ولوم راته مزه فکر کوم موږ د افغانستان خلکو سره پاتې سوي یو دوی لپاره کار کړی رشوت هم نه ده خوړلې غلام نه ده کړی جنگ هم نه ده کړی ملت سره ډېر ښه روابط درلود دوی سره یو ځای اوسېدلی یو بنان که ملت مونگ باندی واقعاً وسیری مونگ دیدی وڑی سباید مونگ تر راه رکی
پینزه مهم کارنه چه تاسو پا نظر که لرش تر سره که اگر پینزه اگر عمده تکی چی دی یا عمده کارنه چی دی اگر بکنی
اول خود در عجل و کارو پاکله مونگ در خزو در پاره در ماشومان در پاره معتادین در پاره معلولین در پاره او چاپیریال در پاره زنگری عجل ما پروگرام لرو ساقه تدبیقو دا یو کار ده دوام کار در مونگ سیاست خارجی سیاست ده در مونگ خارجی سیاست مونگی دستی عیاره بو چه در اخپل ملی منافی و پچوکارت که دنیا سر در سولی و در تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې دوی سره یو ځای کار وکړو او د بین المللي قوانینو او د بشري قوانینو په تطبیق کې نړیوالو سره یو ځای مرسته او همکاري وکړو. دا دوه خبرې پسې داخلي هغه کې اقتصادي مسایلو کې د مونږ مهم کار دا ده چې د افغانستان دا عواید څه دي، څه مالیاتي څه غیر مالیاتي دا راجمع کړو. مونږ پوهیږو که چیرې دا تنظیم کړو یوازې د مونږ مالیاتي عواید تر زر میلیارد افغانۍ کې هم دغه د مونږ تاسو مصرف په افغانستان کې هم د عادي بودیجې دپاره هم د انکشاف دپاره کافي دي دا راجمع کړو. او درېیمه مسله اجتماعي مسایلو کې مونږ کوشش کړو چې د صحت په برخه کې د تعلیم تربیې په برخه کې نور د ټولنې په مسایلو په برخه کې د افغانستان د خلکو دپاره ځانګړي پروګرامونه خصوصا د بیمې پروګرام ټول اړخونه ټول نو هغه بیمې څه دي دا په افغانستان کې تطبیق کړو. او په هغه کې په سیاسي مسایلو کې داخلي سیاست کې مونږ کوشش کړو چې د افغانستان د قومونو یا د خلکو یا د مذهبونو یا د اجتماعي او سیاسي ګروپونو په مابین کې داسې یو اتحاد رامنځته کړو چې ټول په دې باندې پوه شي چې دا خاوره د دوی ده، دوی ټول مساوي حق لري، قومونه هیڅ اول دوم نشته، انسانان هیڅ اول دوام نه دي، ټول سره یو دي، په ګډه سره په اعتماد سره کار وکړي.
فکر نه کوئ ځینو کسانو سره داسې پوښتنه پیدا شي دا ډېر ارماني بحث دی او عملي کېدل به لږ سخت وي؟
دا خو شخص پورې تعلق لري که شخص خپله همیشه داسې فکر وکړي او وایي فکر وکړي کېدی سي که دی په ژوند کې په خپل ژوند کې دا مسایل تطبیق کړی نه وي بیا هم مشکل ده. مګر مونږ الحمدلله د افغانستان خلکو سره پاتې سوي یو، دوی سره ژوند کوو، دوی سره هغه د کار کوو او متواتر د مونږ نتیجې د کار ټولو ته معلوم ده. نو زه یقین لرم چې دا آسان کار ده، په دې هر شی د مونږ تاسو په اختیار کې ده.
او حکیمي صاحب څه فکر کوئ دغه شرایطو ته په پام چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې دوام لري، حتی پرمختګ هم کړی او کیدای سي حتی سولې ته هم سره ورسیږي توافق کې، انتخابات که چیرې ترسره کیږي انتخابات په دغه شرایطو کې شفاف وي؟
که چیرې طالبان راسي او سولې ورسي زه یقین لرم چې سیستم به داسې شي چې یو صحیح یو شفاف او عادلانه انتخابات به ولري ان شاء الله، او اقل قابل قبول وي. په دې چې په دې کې طالبان به هم داخلي، د افغانستان نور خلک هم داخلي، دغه کاندیدان به هم داخلي، ان شاء الله د انتخابات هغه کې خو په اوسنۍ شرایط کې که چیرې دا کومه دو وری په انتخاباتو کې سخت ناکام خوړلې او دا اوسنۍ کمیسیون چې دوی ډېر زیات تېروتنې کړي دي، که چیرې دوی وغواړي انتخاباتو کې زه یقین لرم چې دا امکان نه لري او مونږ یو بل ناورین سره کېدی سي په مخ شو چې هغه به ټولولې یا جمع کولې به ډېر سخت وي.
څه فکر کوئ که چیرې انتخابات ترسره کېږي نتایج به په اول دور کې وځي که په دوم راوند ته ځي انتخابات؟
زه فکر کوم چې په هر صورت چون کاندیدان زیات دي نتایج به دوهم دور ته لاړ سي، او په دوهم دور کې دوه ټیمونه به پاتې سي، هماغه دوی خپل مابین کې سره هغه سي په مسابقه وکړي. خو دا هم فکر کوم چې د دوی دواړو په مابین کې نوي ټیمونه هم سره یو ځای سي، نوي د پروګرام هم د دوی په مابین کې جوړ سي. ولی مونږ به هغه ټیمونه سو یا به په اول کې ګټو یا په دوه ټیمو کې راځو او یا به هیڅ قطن
یعنی کچیر دغه بریالی ټیمونه کې تاسو شامل ونه وسی تاسو به کوم ټیم نه بیا حمایت کوئ؟
مونږ د هدف امداد سو مونږ همیشه په افغانستان کې کار کړی، مونږ هیڅ وخت د دسی یو نظام د دسی یو ټیم څنګه په رشوت او په امتیاز طلبی او په قدرت او په دې مسایل کې خکېلي مونږ سره یو ځای کېږنه.
تاسو د کاندیدانو شورا هم لري، داسې یو انتقاد شته چې دغه شورا ځینې غړي په یوې خوا روان دي او ځینې په بل خوا روان دي، ولې تاسو کې هماهنګي نشته؟
نه، زه فکر کوم چې کاندیدانو شورا ټول سره هماهنګ دي او په ملي مسایلو په غټو مسایلو کې ټول سره اتفاق لري. ټول په دې باندې پوهېږي چې دغه حکومت نشي کوی انتخابات ترسره کړي. ټول په دې باندې متفق دي چې هغه ته که چېرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو دا به انتخابات تحریم سی او یا بل خواته لار سی. مگر که دی سی او کس دو کس تولی پیزنی سخه یا دری کس اخه کسان دی سا همیشه معامله کردی دی، همیشه حکومت نه پیسی گوختی دی قدرتی گوخته اقا مشخص دی. مگر اکثریت کاندیدان پا دی عقیده دی سو ما مون باید رانه انتخابات ولرو او انتخابات باید سم تر سره سی. هر څوک چې د افغانستان زعیم سی د شفاف او آرام له لارې نه هغه د افغانستان رئیس جمهور ده ټول برته سلام سی.
ستاسو له ټیم نه ما وره ستاسو د خوښې ټیم انتخاباتي ټیم کوم ټیم دی؟
ولله بدبختانه د سیده سی دا کسان په تیرو د 300 کالو کې ډیر غلطیانې کړي په شمول د اوسنۍ حکومت سره دومره تیروتنی کړي دي چې د افغانستان خلک بیخي له دوی نه بیزار دي او بیخي د دوی سره پتنګ دي او همیشه دعا کوي چې خدای دې دوی ته په اصلاح سره هدایت وکړي.
یو پښتنه چې اوس یو خبره چې ډیر په خلکو کې اته پام عام و کړیو کې هم په بس کې هغه داده شي اولویت انتخابات کسوله تاسو ته کوم یو انتخابات
کسوله ده؟ مونږ ته اولویت سوله ده، انتخابات دوامه مسله ده. مونږ وایي چې سوله وسی دا قانون اساسي وایي چې حکومت مکلف دی چې سوله رامنځته کړي ترغه پورې سرتاسري انتخابات ترسره شي. نو دا یو قانوني دوام ده، قانوني خاص ده. اول سوله ده بیا انتخابات ده، و په دې حساب سوله مهم ده.
نو دې ته په پام چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ډېر پرمخ تللې او ښاغلي خلیزاد دغه د بل دور سفر هم پیل کړ، څه فکر کوئ چې توافق به د سولې وسی؟
وزه زیات فکر کوم نه فی صد اشاره، نه فی صد فکر کوم چې دا توافقات به کیږي ان شاء الله مخکې انتخاباتونه. او دا انتخابات زه امیدوارم که په خپل وخت کې کیږي، البته د دو د نورو په ګډون بیا ډیر خدای په وخت باندې که کولای شي، خو زه فکر کوم دا کېدې انتخابات شاته ولوي.
ډیر مننه جناب
وکیل صاحب،
کورم ادم ډیر مننه.
وطن تمې مور یتم پلار تمې باباي، وطن سم جنون پتا مې انت مللای، وطن ته سماي وطن ته سما وطنات سمائے وطنات سما وطنات میں مور یہ تم پلار تم بابائے وطن سمجھ من پتا میں تم لے لائے وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما سر لے بشی گلنا باغوڑی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تدس پین گر جنتی خندی ہوای وطنا تمی مور یتم پلار تم بابای وطنات سمائے وطنات سما وطنات سمائے وطنات سما وطنات ژوندے تاریخ نا دی ژوندی دی بچی دی میڑلی دی ننگ باندی دویال کبھی کخزی کسڑی بچی دی میڑی دی وطنات تا ٹو بے تزر دشتو دبودائی وطنات
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن تما وطن تما وطن تما وطن تما وطن جواب شان ہر چا باندھ گرا شی ٹولیا افغانستان شی وطن روسی نچین امریکہ وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن تما وطن تما وطن تما وطن تما وطن تما
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/AzadiRadio